بینی خبری
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست
السلام علیکم درنوری دنکو ستری مشی بخیر راغلی زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د سپین خبری یا روکو راست پروگرام اوری درنوری دنکو د افغانستان د چارو لپاره د امریکا د خارجه وزارت خاص استازی تام وست د میونیخ په کلنی کانفرنس کې ویلی دی چې ټول باید د خپل ګټو لپاره د طالبانو سره ډیپلوماسي ته دوام ورکو د ویلی دی اوس مهال منګه امدا غوړه بولو او باید وګورو چې ډیپلوماسي تر کومه حده ګټوره و مګر د دې په فکر طالبانو په ځنه برخو کې اوس کار کړي مګر د هم شموله حکومت په برخه کې کار نه دی شوی.
همچنان در ای نشست امنیتی منشن وزیر امور خارجه ناروی گفت که نشست اسلو با هیئت طالبان در اواخر ماه جنوری گام در جهت پاسخگو کردن طالبان بوده. همچنان فعالان حقوق زن هم صحبت کردند که این مطالبه در برنامه روک و راست سپین خبر امشب با مهمانای محترم ما حفیظ آصفی و همراهی همکارم زیبا خادم در میان میگذاریم.
ویان احمد الله ارچیوال د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت چارواکو د ملکی خدماتو له کارکونکو څخه غوښتي چې باید خپل صورت او سیرت د سنتو مطابق برابر کړي او خزینه کارکونکو ته خبرداري ورکړي که اسلامي حجاب مراعت نه کړي له دندو څخه به لرې شي. د دغه وزارت ویان صادق عاکف مهاجر نن خبریالانو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې د یاد وزارت چارواکو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت توصیه نامې کلیو او پراختیا او اوبو او انرژۍ وزارت له ملکي مامورینو سره شریکي کړي دي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت همدارنګه زیاته کړې د دغه توصیه نامو په اساس کم عمره او ګیره نه لرونکي کسان په دولتي ادارو کې د کار کولو حق نه لري او ادارو ته د بې حجابه ښځو ننوتل منع دي. د ملګرو ملتونو د کوچنیانو وجهي صندوق د ارزونو او راپورونو له مخې سکل په افغانستان کې 3,200,000 کوچنیان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. د یونیسف افغانستان د خوړنې برخې مشر میلانی ګلوین په خپل ټویټر لیکلي سخت خوارځواکۍ د وقایع وړ ده خو له عاجلو مرستو پرته کوچنیان له اوږدې خوارځواکۍ یا ان د مرګ له ګواښ سره مخ کېدای شي. د افغانستان د اقتصادي حالت په خرابېدو په ټوله کې د دغه هیواد څه باندې 3,000,000 اوسېدونکي له لوږې سره مخ شوي چې د پام وړ برخه یې کوچنیان جوړوي. د اسلامي همکاریو سازمان غواړي په افغانستان کې د بشري مرستو تر څنګ له افغان بزګرانو سره په بېلابېلو برخو کې مرستې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په یوې خبرپاڼه کې ویلي د خونې چارواکو د اسلامي همکاریو سازمان د سرې میاشتې له ځانګړي استازي سره تېره ورځ ناوخته په کابل کې تر لیدنې وروسته په ورته نورو مسایلو هم خبرې کړي. د خبر پاڼې د مخې د اسلامي همکاریو سازمان د سرې میاشتې ځانګړي استازي عمر تحصیلي افغان بزګرانو ته د مالدارۍ د عصري کرنیزو فارمونو جوړولو او اوبو لګولو په برخه کې د مرستو ژمنه کړي. د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار ویلي افغانستان د خپل پیسو د چاپ لپاره تخنیکی وړتیاوې نه لري. سیګار پرون په خپل ټویټر باندې دې مسالې ته اشاره کړې او زیاته کړې ده چې طالبانو لا تر اوسه داسې یوه داخلي مرجع پیدا یا تقویه کړې نه ده چې افغاني نوټونه چاپ کړي. سیګار داسې وخت دې مسالې ته اشاره کړې چې د راپورونو له مخې افغانستان کې بانکونه لا هم په کافي اندازه د پیسو زیرمې نه لري او خلکو ته د پیسو په ورکړه کې پراته محدودیتونه نه دي لري شوي. سیګار زیاته کړې چې د اشرف غنی ادارې په 2000 کال کې له یوې پولنډي کمپنۍ سره د 10,000,000,000 افغانیو په ارزښت د نویو پیسو د چاپ تړون لاسلیک کړی و. د افغانستان بانک چارواکو لا د دغه تړون د دوام په اړه یا دا چې پیسې به چېرته چاپوي څه تبصره نه ده کړې. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن په محتاطانه ډول د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر اروانو ورځو کې پر کتنه موافقه کړې. ولسمشر بایډن هڅه کوي چې د روسیې ولسمشر پر اوکراین له احتمالي بریده را وګرځوي. د سپینې ماڼۍ ویان دي جین ساکي پرون په یو اعلامیه کې وویل که پر اوکراین یرغل نه وشوي بایدن به د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو تر خبرو وروسته سره وګوري. په پام کې ده د امریکا او د روسیې د بندنیو چارو وزیران راروانه پنجشنبې سره خبرې وکړي. د فرانسې او روسیې ولسمشرانو د اوکراین د کړکیچ په اړه خبرې کړي. د فرانسې او روسیې ولسمشرانو پرون د اوکراین پولې ته نږدې د عسکرو د ځای پر ځای کېدو له امله د رامنځته شوي کړکیچ د علتونو په تړاو د نظر اختلاف درلود، خو په اروپا کې د یوې پراخې جګړې د مخنیوي لپاره د ډیپلوماټیک فشار د مثمر واقع کېدو هیله پیدا شوې. د سولې د خبرو غوښتنه داسې وخت شوې چې کیف د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو باندې د توغندیو د لګېدو خبره کړې، هغه هم وروسته له دې چې بیلتون غوښتونکو له دغه سیمو د خپلو ځواکونو د ایستلو او د هغوی د منسجمولو اعلان کړی. په مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په روسیه کې ډېره امریکایي وګړو ته خبرداری ورکړې چې له دغه هیواد احتمالي وتلو ته چمتووالی ولري. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
دغه سفارت د خبرداري د روسیې د اهدافو له سرګندو ګواښونو ته په پام داسې وخت کې ورکړې چې غربي حکومتونو ویلي په اوکراین د روسیې یرغل ډېر زر پېښېدونکی ښکاري. د سفارت په بینه کې ویل شوی دی چې د مسکو په ګارډون په سینټ پیټربرګ او د اوکراین پولې ته سرمه په لانجمنو سیمو په پلورنځیو د ریلګاډو او میټرو په تمځایونو او نورو عمومي ځایونو د خلکو راټولېدو په مرکزونو د حملو تهدیدونه شته. د روسیې د بهرنیو چارو ویاندې ویلي چې امریکایي چارواکو د احتمالي حملو د ګواښ په اړه خپل اطلاعات له روسیې سره نه دي شریک کړي.
د راپورونو له مخې په ایران کې د دغه هیواد د یوې جنگي جټ تیارې د لوېدو له امله درې کسان وژل شوي. د امریکا سخت جټ تیاره چې د ایران پوځ ورڅخه استفاده کوله نن د دغه هیواد په لوېدیځ تبریز ولایت کې لوېدلې ده. د ایران تسنیم خبري اژانس ویلي چې جټ تیارې په یاده سیمه کې د یوې مدرسې له دیوال سره تر لګېدو وروسته سقوط کړی. یاد خبري اژانس همدارنګه ویلي چې په دغه پیښه کې د الوتکې دوه پیلوټان او یو ملکی وګړی وژل شوی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
د سپین خبری یا روکو راست پروگرام درنو ریدونکو بیا هم ستړي مشي. د خبرونه اوریدو ته مننه. تاسو نه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د امریکا غږ صرف مسائل او موضوعات مطرح کوي. میلمانه په ټاکلي مسلې خپل نظر وایي. موږ قضاوت تاسو ته پریدو او اوس راځو ته چې د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي ټام وست د میونخ په کلنی کانفرنس کې ویلي دي چې باید د خپلو ګټو لپاره د طالبانو سره ډیپلوماسۍ ته دوام ورکړو. د خبرې په داسې حال کې کړی دي چې دغه کانفرنس خلاص او دغه نړیواله ویډیوي کانفرنس کې برخه اخیسته ده، او په دې ویډیوي کانفرنس کې ډیرو نورو کسانو هم برخه درلودله چې هغوی هم خپل خبرې کړې دي. د ټولو د خبرو مهم ټکي را اخلو او نن د خبرونه د مېلمنو سره غږیږو او دا ګورو چې دغه شرایط چې په طالبانو باندې خوندل شوی دي ولې نه دی عملي شوی تر اوسه پورې، هغه څه مشکل لري او دنیا ولې دا شرایط خېدي او هغه څه مشکل لري. دغه هغه مسلې دي چې غواړو د مېلمنو سره مطرح کو. نو اسیفی صاحب محترم، مهرباني وکړئ تاسو.
بله، در نشست امنیتی مونیخ در خانه که همکارم اشاره کردن مطالب مختلف از طرف اشتراک کنندگان مختلف مطرح شده بود. توماس وست، وزیر خارجه ناروی، مایید یوسف، مشاور امنیتی پاکستان، همچنان فعالان مدنی و گراهام لینزی صحبت کردن و روی مطالب مختلف هم صحبت کردن که با اوی مطالبه با مهمانهای محترم برنامه جناب آقای نعیم پویش دیپلمات پیشین و آگاه مسائل سیاسی و جناب آقای عزیز مارج آگاه مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین در میان میگذاریم. پروفسور برنامه میگن که هر دو مهمان محترم روی خط داریم. جناب آقای پویش سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را بشنوید.
سلام جناب آصف سر، بسیار تشکر از شما.
مهربان هستین. جناب آقای معارج خوش آمدین با برنامه، صدای ما را داریم.
تشکر، سلام بر شما و سلام به همکار شما مهمان گرامی و شنونده محترم.
تشکر
ډیر مننه تاسو نه پویش سر محترم، په خیر راغلی خبرونه ته سره مشي. مننه تاسو نه ماری سه په خیر راغلی خبرونه ته مننه تاسو نه نو خبر خوام ده چې د میونخ په کانفرنس کې سرګندشي وی دي او سو کسانو چې بیروس د ویډیو کانفرنس کې یو ګردی میس کې برخه اخیستي، یعنی د بحثونو په پروګرام کې برخه اخیستي. دوی زنیټی کې سرګند کړی دي چې د امدغه ټکو پر بنامو غوړ استادې سره خبري وکاو، استادې نظریات واورو. مثلا تامس ویس ویلی دي چې باید ټول د خپل ګټو لپاره، مقصد هغه ملکونه دي چې ټول ملکونه باید د خپل ګټو لپاره ډیپلوماسي ته دوام ورکړي، او د ویلي دي مونږ اوس امدا غوړه بولو. زه غواړم ماریسه محترم اول د پولیس سب نظر واورم، دی برخه کې چې ډیپلوماسي تر اوسه پورې څه ګټه کړې ده. پولیس محترم،
د یو قسمت صحبت های آقای تانویز در رابطه با ډیپلوماسي با طالبان در واقع چیز جدید نیست. ایالات متحده امریکا از سال 2018 در تعامل مستقیم و باز با طالبان است و هدف این تعامل در واقع تأمین منافع استراتژیک ملی ایالات متحده بوده و اعلان شده و همچنان ادامه خواهد داشت. در حاضر هدف ایالات متحده امریکا از تداوم دیپلماسی با طالبان در واقع به دست آوردن بعض از خواستهای بسیار مشخص است که از جمله مهمترین های از وا مسئله تروریسم است و اطمینان از این که خاک افغانستان مجدداً به محل حمله به ایالات متحده امریکا تبدیل نخواهد شد. و همچنین آزادسازی بعض از امریکایی هایی که در سرعت طالبا هستند، و در قدم دوم مسئله حقوق زنان و ایجاد یک حکومت همه‌شمول و مسئله حقوق بشر در کل در افغانستان بده اداره جدید هست. برحال امریکایی ها فکر میکنن که در حال حاضر تنها ابزار عملی که در دستشان هست دیپلماسی هست و تحریم ها که در واقع هر دور سعی میکنن بعد دکتر ممکن مورد بربرداری قرار بدن.
امین نظام، یک سوال میخواستم بکنم که به نظر شما و به نظر امریکا چی دستاوردهایی داشته این دیپلماسی در این شش ماه گذشته؟
در شش ماه گذشته بسیار مثل در واقع دو نیم سال قبل از او که سال 2018 باشه، متاسفانه طالبا به دیپلماسی بسیار بسیار کم پاسخ میدن، به دلیل که طالبا چیزی ندارن که او را از دست بدن. میخوان افغانستان یک حکومت قرون وسطایی داشته باشه، افغانستان برگرده به 1400 سال قبل، و به خاطر همین هم در واقع غربی ها در کل در دیپلماسی خود با طالبان بسیار به دشواری تا حدود با چلنج بسیار جدی مواجه بودن و دستاوردها بسیار بسیار محدود بوده. تنها دستاوردی که داشتن مسئله ایوکویشن و تخلیه بوده که امریکایی‌ها در ابتدا هم تانستن یک تعداد از افغان‌ها را از افغانستان خارج بسازن و بعد هم تا ماه نوامبر تانستن اتداد پروازها را انجام بدن. اما در قسمت مسئله آزادسازی امریکایی که در بند طالب ها هست و همچنین زمانت های عملی و عینی در قسمت مسئله تروریسم و همچنین حکومت همشمول و حقوق بشر، متاسفانه دستاورد واضح تا بال ما ندیدیم.
من نتاسینه محترم ماری سب، تاسی ده پوش سب خبری واردی دقیق نظریات مواردی دقیق تحلیل مواردی، تاسو څه فکر کوئ چې ډیپلوماسي څه ګټه کړې ده تر اوسه پورې؟ ولې طالبان ډیپلوماسي کې سست دي؟ ولې نه غواړي ډیپلوماسي د لارې نه اقدامات وکړي؟
مننه. ګوره، دغه ډیپلوماسي اصول په نړۍ کې اوس تدنسي مدرنسي سندرسي معلوم دي، خصوصا په 1980 کال کې کله چې د ویانا او شیکاګو کانفرنسونه وشول، دا ډیپلوماسي اصول ایجاد کړل.
ښه،
دا پاره یو وخت په ځان ته د قاعده اصول لري. قانون ډیپلوماسي خدمات کنسولی په پاره واکه ساتو ټکول ډیپلوماتیک ساتو ساتو ډیپلوماتیک تشریفي وایي چې دی او هغه هم یعنی دغه کنوانس دی یا نو شیکاګو دی هغه هدایت او احکام باندې دی دا ته انکریج رابط موجود استاد ته دا چې د منګ طالبانو رژیم په سینارات کې دا یو ګوند حالت جوړ کړی ده او تقریبا چپ چپیا د تولید او انکشاف او پروژه او پروګرام حرکت پلف نسته. دا یو سوال ده، سوال دا ده چې کدای شي دوی دا اوسنی حالات فرصت خود به یا وخت ځای کولو په شکل باندې دوی بل ساتي او دلته بل پروګرام بله پروژه را روانوي. کدای شي نړیوالو ته لومړیتوب د اوکراین مسله خلن ولري، د پاکستان باندې فشار ده ځکه هغه له چین روسیې سره تعلقات جوړ کړي دي، هغه د بلوچستان طرف ته پاسه ولېږي، همداسې انکیوم او نور پي ټي ایم هم ورسره کار شروع کړي دي. دا مسله به ډېره مهمه یې خواته د چین لپاره غواړي چې هندوستان کې سرمایه‌ګذاري وکړي، ډېره ستره پراخه پیمانه باندې، ځکه چوریستان چوري کسان د چوري خاوندان دي. امریکا داسې انګېرنه کوي یا د غرب چې موږ چین په نظامي او سیاسي هغه نشو کولای د مخه ډب کړو، نو بنا یو بل الټرناتیو هېواد باندې اقتصادي جوړ کړو چې د ترقي واخلي. چې دا مسایلو ته په کتو سره کدای چې اوس وغدي مصروف وي، بیا وروسته افغانستان ته راځي، دلته به دایته دا معنا په دې لري چې طالبان شاید استقالت ونه لري په دې مسایلو باندې. خو ټول پیل که ونه او که ملا ده او که چارواکی ده او که مساکي ده او که نه ده، په دې پیل سره به د دنیا سره جوړ شي، شرایط دنیا بدلومنه شي. او په هر کنفرانس کې هم دا یوه خبره دقیق سرور خبرې همیشه کې ټول شمول حکومت مرم نړیوال هم کې شمول حکومت نه تعریف کوي، تعریف دوی د کوم شمول نه څه نه. او طالبان هم دا وایي چې واقعت ملته نه وایي چې ملت راسي وایي زموږ نه څه غواړي یا څه کېږي. هم اصل بشري ملانونه ناورین ده په افغانستان کې، نړیوال باید داسې وکړي، دا وکړي بیا 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 بعضې هېوادونه لکه پاکستان مدیسي په وکالت استازیتوب د افغانستان باندې لابي کوي، خپله بیا موږ پرسرت رسېدلې قطر قربتوب کوي. او دا نو تقریبا دې حالت ته په کتو سره دغه وزیر خارجي د ناروې هم ګیلامیز شکل باندې طالبان دا خبره وکړله، ځکه هلته چې هغه ژمنې وه خبرې چې په ناروې کې سوې وې، اوسو دې مرکز کې کنفرانس و، هلته تقریبا ډېر هېوادو سره وکتو سره باندې ته سره طالبان نه سره کتل نه کېد. د ګیلا کرنو ته چې یوازې د نجونو د ښوونځیو پاک لمنځ یا ویتنام دا اوس په ګرانتي سیمو کې وزیر فایل کړل، دته دته موږ قدردانی کوو. او کدای چې دا تعلیمي کار همیشه په عمل یا په پنځلسم دی کورس کې معمولا پیل کېږي، موږ به وګورو چې دا که پیل شي خو بیا به ښه خبرې او که نه چې بیا مالت خو وګورو.
او دوی خو ویلي دي چې یعنې که دغه څه چې موږ ویلي دي خواهش هم کړی دی دا ژمنې پوره نه کړي، نو موږ به داسې ویل کېږي دوی به دا خپلې مرستې کمی کې یا به بندي کې، دا خبره هم کړې ده. او بل دا چې د تامس پیس په دې خبرو کې د دې هم شمول حکومت د جوړېدو په برخه کې ویل شوی دي چې د دې دا کوم پروګرام چې اوس دی یا کومه کابینه چې دوی ده یو وخت هم پکې نشته دی، باید مسلکي کسان پکې وي. وبخي ولی دوی نشي کولای یا ولی مسلکي کسان دوی تر اوسه گرچه یو څو کس نمونه راځي، اما عمومي نه د خبره چي ټولو وزارتونو کې د مسلکي کسان وي، مسلکي کسان نشته کدو دي خوخه نه ده تاسو سوي
طالبان دې کدا دې من مکمل دي په دې من پیږي.
ها
حکومتداري چې ستوم نظام له ټولو دنیا خبره چي استاندارد حکومتداري څنګه معیاري حکومت سره خاني.
ها
نو تا دې په لوی لاس من دا وځه سمداسه کړی ده، دا ټول د کاري د مرزدان ورته ویل کیږي د بهر نه چې موږ دغه شرایط در ته وایو ته دا نه عملي کوي. او که چېرې طالب په دې باندې پیس نړۍ ما سره چل کوي بانه کوي پوره دې ولي مرسته کوي، که دا خو ضرور نه درته خامخا به لاړ شې د شر او فساد مفسدینو غلو راتبین درته راولې. دلته نور کسان دي په مملکت کې بهر او دلنه افغانان دي، او دا وطن خو تنا دغه تقریبا چې طالب موږ حساب کړو یو میلیون نه دوه میلیون نه ته لټولو او افغانو طلویانو سره مدته کو پینځه څلور یک مل ناتکل کې نفوس دا کنه خاور دا ومتن مالک دوه مل نه ده کې دا پینځه څلور یک مل نفوس کا کو ټول مشترک وسنه دا خاور دا د خنور کا فانس ته ته راولې ما څنګه کې نه پچو کې مونږ دی پاج من کا سم ریوا ته من کا سم مسکی کا سم غیر له مسکی کا سم چې وزیر په وان په سطور دی اقتصادي وزارت او ټکنیکی وزارت کې نه ما دا کولای چې او انکشافي پروژې جوړ کړي، تولید مختبوزی تنظیم مدد کړي، مدد پلان جوړ کړي کونی چې کومه خام خلاخو نه څه پالیسی جوړ کی پلان دي چې هغه تدبیق ته د دې چارو ته ورسېږي. د پښپاګ میاسو کې په ټیکماسي کې ونه څه کولای چې دنیا ته قناعت ورکړي، جذب کړي ودی افغانستان پر اساس ته دی او توازن چې اصل د دې قناعت اساس د تاسو څخه خبره خبر کړي و د موږ ټول ګټو د فارا به دا ولې د جغرافي ته ضرورت لري، د خاورې ته ضرورت لري، د نقطې ته ضرورت لري، د ترانزیت ته ضرورت لري، د افغانستان ته د اټو ته ضرورت لري، د امتیاز د افغانستان.
تشکر.
بله. د تاسو ته د دې کټ نه پورته کولای پرګرام ده، نه چین ته، نه ایران ته، نه هند نه روسیې سره د اړیکو نه جوړولای. دا ولې دا او ته ویل کیږي چې مې کاوه دا کار. کنټرول دی بل چالاس
دی بل چالاس دی دا بل لا سوق دی ولې ورته وایي مقصد او هدف
غرب دا هغه امریکا او غرب دا وس خلاص تهجیب منګره ولې قطر او ترکیه او ګوتا وایي دا ګنه خلاص ورکي نور پروګرامونه دي خالي دل خپل راو ثونی دي خپل رئیس استخبارات ایسا دی ندیم احمد لاله ترکیه دې سره وکړ او ګوتا ورسه دا خراسان ټوکه
زنده باشین. تشکر آقای مارج. جناب آقای پویش، یکی از صحبت کننده های نشست که از طریق ویدیوی در نشست صحبت میکرد آقای مهید یوسف، مشاور امنیت ملی پاکستان است. یکی از موره های پرتلاش، یکی از چهره های پرتلاش بعد از تسلط طالبان در افغانستان که هم به افغانستان رفتن و هم لابینگ زیاد برای حکومت طالبان میکردن، برای برسمیت شناختن طالبان. مسئله رو که آقای معارج هم اشاره کردن، چند پیش رئیس استخبارات پاکستان با چهره های اپوزیشن حکومت قبلی حکومت طالبان در ترکیه دیدار کردند. این در حالی است که طالبان تلاش میکنند جدا از نفوذ پاکستان یک هویت بر خود بدن. آیا این تلاش ها بر سر فشارهای جهانی است یا بر اساسی که بالاخره طالبان بر ناتوانی خود در حکومت اعتراف میکنند و متوجه شدند؟
طالبان در واقع رابطه اول رابطه طالبان و پاکستان یک رابطه بسیار سیستماتیک است و نظامی که در افغانستان شکل گرفته در واقع چیز است که پاکستان 70 سال آرزویش داشت و حداقل 45 سال به خاطر شکل گیریش تلاش کرد. یعنی یک نظامی که افغانستان را به عقب برگردانه و افغانستان هیچ وقت نتانه کشور همسایه قوی باشه که روی پای خود استاد شده. مهم نیست تا چه اندازه این نظام به پاکستان وابسته و نزدیک باشه، مهم نیست که ضعیف باشه و حکومت در واقع که در افغانستان زیر رهبری طالبان باشه به لحاظ معرفه های قدرت یک حکومت بسیار ضعیف بود خواهد بود و هیچ وقت نمیتونه پاکستان خطر باشه. و گذشته از او امو اشتراکات ایدئولوژیک که بین طالبان به عنوان یک نظام اسلامگرای افراطی و پاکستان به عنوان یک نظامی که ماهیت وجودیش در واقع افرادگرای اسلامی هست، اینا در نهایت در لحظات دشوار به هم پیوند خواهد زد. اما در این حال پاکستان ممکن است که در بعض مسائل جزئی به همراه طالبان اختلاف سلیقه داشته باشه یا برخی از علاقات داخل طالبان دیدگاه مثبت نسبت به پاکستان نداشته باشند، اما دیدگاه عمومی داخل طالبان و همچنین به جانب پاکستان به نزدیکی دو طرف در واقع باور دارند و این نزدیکی یک نزدیکی است که از گذشته بوده و آینده هم دائمی خواهد بود.
اما این نزدیکی میتونه خطرناک هم باشه با گروه هایی که مخالف حکومت پاکستان هستند، مثل شبکه یقانی و یا طالبان پاکستانی.
پاکستانی ها این مسئله از سال هاست، بیشتر از 20 سال است که مسئله رو بسیار خوبی میفهمند، اما باورشان ایست که میتونن این رو مدیریت بکنن. یک دوم باورشان ایست که هزینه که میپردازن در مقابل آن چیزی که به دست میارن بسیار بسیار کم است، به دلیل از اینکه سیاست خارجی پاکستان یک سیاست ریالیست است و تصامیمشان به اساس تحلیل محاسبه نقص و فایده است، cost benefit calculation است و اونا میفهمن که حمایت از طالبان برشان هزینه های داره و بزرگترین هزینهش در واقع هزینه حیثیتی در صحنه بین المللی است که پاکستان را به عنوان یک کشور قومی تروریسم در واقع جلوه میده و همچنین قدرت گرفتن بعضی از گروه های افراطگرا داخل خاک پاکستان و بعض مسائل دیگر. اما در این حال پاکستانی ها حاضر هستند که هزینه را بپردازن در ازای مو ریوارد یا مو پاداش بسیار کلانه که به دست آوردن که در واقع یک دولت یا حکومت همسایه در کنترل و در اختیارشان می باشه و در واقع تمام منافع استراتژیکشان تأمین بشه. و برخلاف او تصورات کشورهایی که بر فساد و بر افرادگرایی بنیاد گذاشته میشه مثل پاکستان زیاد اهمیت قائل نیستن به بعض از هزینه ها، مثلا که یک تعداد پاکستانی در اصل انفجارات کشته شوند یا بعضی کارها و اتفاقات داخل خاک پاکستان بفته، برای از او زیاد مهم نیست. مهمترین مسئله مسئله محاسبه منافع ملی از دید مو ایدئولوژی نظام حاکم در پاکستان است. اینا اثبات میکنن که تضمین کردن.
تشکر آقای پوش.
مارس محترم، تاسو څه فکر کوئ؟ د تاسو مطالعه سوي چې د تیر شلو کلونو کې یو پروګرام همداو چې د تروریزم زبل افغانستان کې یا د خواته د پولینا پاکستان کې ډېر اوږده مبارزه دی برخه کې شوې ده، اما اوس هم دغه قرارداد چې شوې ده په هغه کې لیکل شوی و چې د افغانستان یعنی طالبان به دا وعده کوي او نه به پرېږدي چې هلته تروریستان به ځای ونیسي او دغې نه امریکا او د امریکا متحدینو ته خطر پېښ کړي. طالبان ویلي دي چې هو موږ دا کار کوو او د داعش په برخه کې چې سوال لزی دی وي چې داعش دلته نشته دی او فعال نه دی او کوي هم وړه ډله ده، دا دومره چندانې هغه نه لري، زور قوت نه لري. مګر اصلي سوال زما دا دی چې د دومره کلو کې د دومره وسرو په زور د دومره ناټو د قواو د ټولو دا ولې دغه د داعش د القاعده دي که هر ډلې دي چې افغانستان خو یو وخت ویل چې شل ډلې دي، دوه ویشت ډلې دي، په صورت دغه ولې ونه زبل شوي، دغه وس ولې نه زبل کیږي دغه ډلې؟
مننه. حقیقت تراسو اصل نه تورست نه تورست خو نه وو پواز ځکه نه تارګر ډلې دي او نه ته د پلو د خپل ډیزاین سره جوړ شوی. کله چې دا پروژه یو یو ډله افزار مثلا یا اصطلاحي یا لمن د ځایه پروګرام بدلیږي، بیا نور ډله ته پر راولي دوی جانشین ته جوړي هم دا پروګرام روان ده. بس اوس تاسو ګورئ په دنیا کې ستر هوادونه چې په سیل سیاست مخته دی، مخکله ته ځینې اساسي کوي، یو عیني او ذهني شرایط ته جوړي، مصارف سنجوي، پروګرام تلفات هر څه ته سنجول کیږي، زمان ټول دی ته ګوري، مخکې بیا لا دیګری دا کوي، ځینې اقلیمه ګوري، انعکاس ګوري، چې خلک پرې عقل سوی چې موږ اډا پالیسی جوړه کړي. تاسو ګورئ دا خپل ملګرو نه تاسو سازمان منشي انټونی ګوتریش او څوره د مخکې ویل وای په طالبان او د افغانستان کې د داعش ډلې دي.
بله،
یعنی داعش او جوسی بیرته بیا نو خپل نظامیانو او خپل نظامیانو خوانه لودریسی د امریکا ورته خبره وکړه په افغانستان کې او پاکستان د ادعا وکړه چې له افغانستانه موږ د تورستان راځي او دلته تخریبات کوي. حال دا چې دغه درې وړ یو خبیا و ډول خبره وکړه او ټول ځای ورته معلوم د تورست چیرته روزل کېده، چیرته جوړېده، یعنی پاکستان کې پاکستان یو مجري هیواد و. د وخت بحث هم پرې وشو ځکه یو مل یو به تبصره وکړو چې پاکستان وروستۍ خبره ده. نو دغه خبره په دې معنا ده چې یعنی دوی اوس د ټارګټ جوړ کړی د خلک اخلي څومره یان تورستان ته جوړو چې مخکې مور ته په خواني ډله تپلې چې د ورو غوښتنې کډونو په دې مفارض سوال ده دین تحديدي او اساس په نوم افغانستان ته واساس د ویډیو کړې خلاف د ټولو اصول ډیپلوماټیکو نړیوالو قواعدو او تمن شو د ملل متحد یو کس چې باید له مملکت نه د غړي مملکت نه باید ورته چې خپل امریکا په نوم مسیر امد فایر او څو درځه چې د خواني دولت باندې اوسې طالبانو ده دا د منور چې موږ اوس کس راوړی امریکای په سفاره د امریکا په کابل کې نو دا سفیر د امریکا ده او امریکا چې وې دا نه پیژنه دا چې او کس دغه د خپل وګړي په سور راځي مخکي په مزدور مخکي سازمان کې چې په خواني د له تطول شتمنه او پیسې منګه اخلو چې برته ملت او کله ملت به چلو مال ده دا ته وې وګورئ ته وګورئ خو کوي دا کله دا پیسې مخکې تاسو مستنی لکه تاسو کې نه په ترکیه کې په جمعدی په دوبای او په اروپا په دې کې شو ته ولاته وي خبر کړی دا چې دایښ خراسان په نوم دا پروګرام جوړ کړی دا څو وړاندې مخکې مشاور امنیتي د پاکستان به څنګه راغلی راغی مخکې تراس یو اعلان وکړ و د دوران مثلا موږ باکو اعظم طالب پر راځو د ټي ټي پی د طالبای تحریک پاکستان لپاره موږ ته به کومک ورسې راځي کله دې مسلو تر هغه مسله مطبوعاتي کول نه زمات باتیک ښه کو فکر په مې ځه پاتو وړاو نن راغله طالبانو سره دا مصافي کده ودی او ما یو سره کړ چې تاسو ته اجازه ورکړي چې تاسو دای شي چې دا پروګرام جوړ شي دا وایي دا ګرنه ورکول به څنګه دا خلاصه د سوریې نه سکون د ایشان مغربي ته ټول انتقالي افغانستان ته همدغه قطر په خپل لاړ باندې په سوریې او په عراق دا شي وکړه همدغه په ترکیه وتی د عراق څخه انتقال کړی یو له ورته وخت چې په طرف یو ګوریان د سټلی دا ترنيک شوی دی د ترکستان شرقي د پاره همدغه لوی تحریک ته په هغه غوړم تحديد ایران چې یو کړه د ایران مغلطین مساله کې کوم خبر کې دی خاطر دی او ته یو اشاره او ځکه چې عربیا د وضع خرابومه ایتو په اوکران کې هم داسې نو دا ټول ته په کتو سره د خپل ګټو د پاره دا د ایشان د یو کې دا څرګر جنگ ته د جنگ په فائدې وروسته نور او وادوهم داخله ما دي تپونه تو تاوان وک او د تاوان مخله پرلمان برخ د سګټه موکله خپل واسطه ترنن کړي خپل فکر ترنن کړي خپل واسطه په کافي اندازه من خاصه کړه دته مارکیټ او د بطار تحديد دي منطقه کې جوړ کړه غسیمه تقریبا څووسه پرې دي کنټرول انده دا اوس شواهد او اسناد راولې چې لعيبه تعباتنا درون تیاری الوتکه راپورته کیږي دوه درې غازمکې په افغانستان باندې شپه د خپل غازمکې دا هیڅوک نه وایي نه طالب هیڅوک نه وایي دا ولر راځي
مننه د خبرو وخت باندې مهرباني
دا ورسې خبره مې کوله د پاکستان ته پاکستان د ډېر بیره پورې د مجري هیواد په توګه په افغانستان کامیاب شو خپل مخ ته ورسېده خو یو وخت ځکه مخالفین ما کړل و افغانستان تر څنګ کټور راوځم راوځه خو یو خبره باندې موږ یې نه کوڅه ډېر قوي ټکر د پاکستان چارواکو له طالب سره ورکړي ځکه خواستې د طالبانو لکه دوران د سرو باندې او په بهرنی سیاست موږ ته پرې دوه نړۍ سره اړیکې مکه دلته بیا نو څه طالبان څه وطن پرست طالبان دي په مې
بله تشکر از آقای مارج بله از هر دو مهمان محترم جناب آقای پویش و آقای مارج خواهش میکنیم با ما همچنان روی خط باشند برای چند دقیقه تازه در این خبرهای افغانستان منطقه و جهان ما جهان از همکار ما میرویس رحمانی میشنویم بعد بس خود دنبال میکنیم
سلام شنونده های عزیز وقت بخیر مقام های وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از کارمندان خدمات ملکی افغانستان خواسته که باید صورت و سیرتشان را مطابق سنت برابر کرده و به کارمندان زن هشدار دادند که اگر حجاب اسلامی را رعایت نکنند از وظایفشان برکنار خواهند شد. صادق حاکف مهاجر سخنگوی این وزارت امروز با فرستادن پیام به خبرنگاران گفت که مقام های این وزارت توصیه نامه های وزارت امر به معروف و نهی از منکر را با مامورین ملکی در وزارت های عدلیه، انکشاف و دهات و انرژی و آب شریک کردند. بر اساس این توصیه نامه، کارمندان مرد باید مطابق سنت ریش بمانند. این وزارت همچنین توصیه کرده که زنان و مردان در ادارات دولتی هر چی زودتر باید دفاتر کاری خود را جدا کنند. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر همچنان افزود که اشخاص زیر سن و بدون ریش در ادارات دولتی حق اشغال بست‌ها را نداشته و ورود زنان به حجاب به ادارات ممنوع می باشد. گروه طالبان پس از تسلط دوباره قدرت در افغانستان و شکل روزافزون آزادی های فردی به ویژه آزادی های زنان و دختران را محدود کرده است. رئیس اداره استخبارات داخلی بریتانیا می گوید که با تسلط دوباره طالبان افغانستان در حال تبدیل شدن به لانه دهشت افغانی است. تفصیل بیشتر را از احد عزیززاده می شنویم.
کن مکالم در یک مصاحبه با روزنامه بریتانیایی دیلی میل گفت که او نگران احیای زیرساخت‌ها و شبکه‌های گروه‌های دهشت افغان در افغانستان است. رئیس اداره استخبارات داخلی بریتانیا همچنین افزود که اطلاعات این اداره نشان می‌دهد که با تسلط طالبان بر افغانستان شماری از تندروان و جهادی‌های بریتانیا قصد رفتن به افغانستان را دارند. این مقام بریتانیایی هشدار داد که با احیای مراکز و سیرساخت‌های گروه‌های دهشت افغان در افغانستان ممکن این گروه‌ها حملات پیچیده را علیه بریتانیا انجام دهند. رئیس اداره استخبارات بریتانیا در این مصاحبه گفته است که پس از به قدرت رسیدن طالبان امکان آن وجود دارد که منطقه به مغناطیس جذب تندروان بریتانیایی مبدل شود. همان گونه ای که به گفته وی صدها نفر برای پیوستن به داعش به سوریه رفتند. اظهارات این مقام بریتانیایی در حال بیان می شود که طالبان بارها داشتن روابط با گروه های دهشت افغان را رد کرده اند.
امرالله سالم معاون اول ریاست جمهوری حکومت به رهبری محمد اشرف غنی ادعا کرده است که در اثر حمله افراد وابسته به جبهه مقاومت در شهر کابل 7 جنگجوی گروه طالبان کشته شد. آقای سالم روز در صفحه فیسبوکش نوشته که این حمله ساعت 7:30 شب گذشته در منطقه دکیپک شهر کابل انجام شد، اما با گفته ای وی نظر به اخطار گروه طالبان بر رسانه ها پوشش رسانه‌ای نیافت. امرالله صالح افزود که رسانه های خصوصی در افغانستان اکنون اجازه پوشش موضوعات مخالف سیاست گروه طالبان را ندارد و هدف ادامه فعالیت این رسانه ها فریب دادن جامعه جهانی است تا گروه طالبان به گفته ای وی بگوید که رسانه ها هنوز در افغانستان فعالیت دارد. آقای صالح همچنان ادعا کرده که طالبان در مورد پوشش فعالیت‌های جبهه مقاومت ملی بر رسانه‌های خصوصی در کابل اخطار مرگ بار داده است. گروه طالبان تا اکنون در مورد این اظهارات آقای صالح واکنش نشان نداده است. وزارت صحت عامه طالبان از آغاز دومین دور کمپاین واکسین پولیو در افغانستان خبر داد و گفت که قرار است در این مرحله 9.1 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین دریافت کند. جاوید حجیر، سخنگوی این وزارت، امروز به صدای آمریکا گفت که ولایت‌های بامیان، دایکندی، غور و برخی از ولسوالی‌های غزنی و بدخشان به دلیل سردی هوا شامل این مرحله واکسین پولیو نیست. آقای حجیر افزود که این کمپاین واکسین در دو مرحله تطبیق خواهد شد و دور دوم آن در ولایت‌های جنوب و شرق افغانستان به تاریخ 9 ماه هود آغاز می‌شود. قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت طالبان، گفته است که در حال حاضر زمینه بهتر برای تطبیق واکسین فلج کودکان در سراسر این کشور مهیا شده و از کارمندان صحی و تطبیق واکسین خواسته که تلاش‌های بیشتری را برای محو کامل این ویروس انجام دهند. وزارت صحت طالبان اضافه کرد که این کمپاین واکسین پولیو با همکاری صندوق ملل متحد برای حمایت از اطفال و سازمان جهانی صحت راه‌اندازی می‌شود. در اثر درگیری بین نیروهای امنیتی پاکستان و تندروان در وزیرستان شمالی، یک سرباز پاکستانی و 5 تندرو کشته شد. اردوی پاکستان گفته است که این درگیری پس از آن آغاز شد که نیروهای امنیتی این کشور یک عملیات تصفیه را در منطقه آغاز کردند. اردوی پاکستان تا اکنون نگفته که این تندروان مربوط کدام گروه بود. این در حالی است که به دنبال مسلط شدن طالبان در افغانستان، حملات تحریک طالبان پاکستان بر نیروهای امنیتی پاکستانی شدیدا افزایش یافته است. پایان خبرها.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لاندې صفو 1.1515.0 او 902.0 kHz د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم دوباره برمیگردیم با برنامه رک و راست سپین خبری. در این بخش برنامه جناب آقای نجیب آزاد آگاه مسائل سیاسی را هم با خود داریم. آقای آزاد سلام، با شما خوش آمدین، صدای ما را میشنوین؟
سلام، خوش باشیم، تشکر.
بخیر اغلیش داریم باشیم.
به ادامه صحبت ها، جناب آقای پویش، امریکم که من پیشتر عرض کردم، مشاور امنیت ملی پاکستان هم در اینجا بر یک دولت، در خصوص یک دولت فراگیر مثل همیشه تاکید کرده و طالبان هم در این اواخر بعد از رفتن سفر به ایران و ملاقات با شما از چهره‌های سیاسی افغانستان، در خصوص نامه که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان آقای عبدالله عبدالله به اونا فرستاده بود، گفتن غور میکنن. آیا فکر میکنین طالبان در چنین فرصت حکومت همشمول را که در او یک نوع تنوع سیاسی هم باشه و از شخصیت‌های سیاسی معروف افغانستان هم تشکیل شده باشه خواهند پذیرفت و به چنین پیشنهاد لبیک خواهند گفت؟
من فکر میکنم که در عملی ساختن از این مسئله طالبان دو موضوع جدا در نظر میگیرن. یک مسئله اصول است که اونا به او باور دارن و یه اصول به اونا اجازه از این نمیده که کسان را خارج از دایره ایدئولوژیک خود داخل دولت و اداره خود بسازن، و دوم مسئله است که ضدیتشان با مقامات حکومت پیشین است که را بسیار تصریح واضح ساختن قبلا که ما حاضر نیستیم مقامات حکومت پیشین را در اداره جدید خود داشته باشه. در این حال چیزی که بسیار پرکتیکال است و ما باید رو در نظر بگیریم، طالبا عملا تلاش خواهند کرد که یک نوع حکومت همشمول را بسازن، اما به تعریف و با همون تفسیری که خودشان دارن از داخل خود و از طریق هم تکرار خود، نه اون چیزی که جهان تصور از جور داره که مفهوم شریک ساختن دیگران در حکومت و در قدرت است و در واقع ایجاد یک دولت که نماینده تمام نمای تنوع مذهبی، قومی و فرهنگی افغانستان باشه. بنابراین من تصور نمی کنم که طالبا بخواین یا بتانن حتی با توجه ساختار و شیوه عملکردی که دارن بتونن این خواستار عملی بسازن یا از شیوه های مدرن و نیمه مدرن برای ساختن یک دولت استفاده بکنن که او انتخابات یا لوژیکه باشه. اونا در نهایت گرایششان به سمت مذهبی ساختن دولت است. در نهایت ممکن است که به شورای علما پس مراجعه بکنن، چیزی که در زمان مولا محمد عمر اونا ساختند قندار و سعی کردن مشروعیت خود از او بگیرن و در نهایت آخرین توسل طالبا به مکانیزم ها و شیوه های خواهد بود که از نظر از نوع اسلامی و دینی است و طبیعتا نظر و تفسیر از اوناست و شما نمیتونید تفسیر مذهبی غیر از طالبی رو به اونا تحمیل بکنید، اونم تفسیر خودتان.
تشکر دیره من نو گروه چه نجیب آزاد سیب سه نظر لدی نجیب آزاد سیب تاس خواه و ریدل چه پویش سیب سو ویلی ده کمو نقاط سر موافقی او کمو برخه که تاس بیل نظر لره
گوری ده طالبان و سنه وکمنی میواد طالبان ده پار نده افغانستان ده پار خول نده ده پاره یو دیر لوی تصادف و ده هر تدیر جر پیش سوله توقع ده سینه که دلا توقع ده و چه پا دو حکی خبری سیوی ده متعیده ایلاتونو ده طالبانو ترمان تا بیاد افغانستان ده پخوانی حکومت و ده ترمیزم خبری که دلی آخری لحظه هم پخوانی حکومت حتی کوله چه داوشی چه گواه که قدرت با په سولامیز دول باندې انتقالی چې دا څه ونسول نو طالبان په خپل د یو ډیر لوی چیلنج سره دی، یو ډیر لوی ننګونی سره مخ دی. هم دا اوس کوم معلومات زلرم یعنی حتی د دې له صفوف څخه د دې خپل خلک هم سلایج دی او تشتی او لاملې ته ټول لوی لاملې اقتصاد چې غوته معاشات نور کول کیږي. طالبان کنن وی ک سبا وی ک کال ورسته وی دوی به مجبور کیږي د خپل واکمنۍ د ساتلو لپاره به هم مجبور کیږي چې په ځان کې انعطاف راولي. که څه هم د نړۍ لپاره د افغان ولس لپاره شپږ میاشتې موده ډېره زیاته ده، اما د حکومتولۍ لپاره او بیا دغسې ناڅاپه هر څه پېښېدل شپږ میاشتې موده د طالبانو په څېر د یوه ایدیالوژیک هغه تحریک چې دی اته ډول چې دی کوم ایډیالوژي لري د هغو دپاره شپږ میاشتې موده ډېره کمه ده. دی تر اوسه نه دي توانېدلي چې حتی یو بل په هغه رسمي چوکاټ کې وپېژني او یو بل مسؤلیتونه وپېژني چې څوک په دې حکومت کې څه دنده لري، ځکه دولتداري او په صفوف کې جګړه ډېر زیات فرته لري. راځو دې بحث ته چې آیا دوی به وغواړي چې د پخواني نظام ځینې یا ډېری چارواکي هغه دی په خپل اوسنی دولت کې ځای پر ځای کی. نو فکر نه کوم چې دا دومره اسانه وي د دې لپاره، او د دې ترڅنګ په دغه برخه کې بیا دی موږ له دې څخه سترګې نسو پټولی چې دی د افغان ملت ملاتړ هم په دې برخه کې لري. یعنی افغانان هم نه غواړي چې یو ډیر لوی اکثریت د پخواني چارواکو چې ډیر زیات دي استثنا ډېره کمه ده، یو دوه درې به داسې وي چې افغانان دې ښه خاطره ونه ولري او دې غواړي چې هغه دې بېرته راشي په سیستم کې. نور یعنې تر نوي فیصدي لوړه ده چې خپله افغان ولس هم نه غواړي، که څه هم افغان ولس طالبان هم نه غواړي په دغه ډول چې دی دي، اما پخواني چارواکي هم نه غواړي.
نو آزاد صاحب محترم خبره دې نیسم، آزاد صاحب محترم خبره دې نیسم، هغه فکر دې پاشان نه شي. نو ولې دا دنیا په دې باندې دومره تاکید کوي؟ ولې دغه ملاقاتونه کیږي؟ ولې د دې لپاره بندوبست کیږي؟ ماری صاحب مخکې په دې برخه کې معلومات ورکړل، نو دا دنیا خو باید په دې باندې پوه شي او باید پوهېدلې وي.
لپا د مرغه ستونزه د دنیا را پیښه وه، د بوند کانفرانس را په دې خوا د بوند کانفرانس کې چې د افغانستان سره و نظام جوړ شو، همدغسې هغه کسان چې د دې لامل و چې طالبان پیدا شو، د طالبانو د پیدایش لامل و، هغه راوستل شول، هغو ته هغه څه ورکول شول چې هغوی په ژوند خوب هم نه و لیدلی او اصلا دا لازمه نه وه. نن هم دنیا هغه ځینې کسان، اوس د دنیا بحث دلته دا دی چې هیوادونه په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونه هغه خپلې ګټې لري، خپلې ګټې څه وایي د افغانستان مسلې دونګي، خپلې ګټې هغه بېرته په اشخاصو کې ګوري، هغه پخواني چارواکي یا نن چې په نورو هیوادونو کې ناستې کوي، هغه د هیوادونو سره په ځانګړې توګه د سیمې د هیوادونو سره خپلې اړیکې لري، د هغو د ګټو دپاره یې تل کار کړی دی او د سیمې هیوادونه په دې اند دي چې د همدغه کسانو په ذریعه دوی کولی شي چې خپلې ګټې مسؤونې کړي په افغانستان کې. همدغه کسان چې پرون د دوی دپاره د دې پر ځای چې د افغانستان دپاره لوبېدلې وه، د دوی دپاره لوبېدله، نن همدا هیوادونه یا په ټوله کې هغه اصلاح ستاسو کاروله دنیا خپله ګټه په همدغه کسانو کې ویني. نو یو تر ټولو لوی لامل همدغه دی چې د دنیا فشارونه چې یو ډول همشمول څخه د هدف مشخص کسانو وي چې هغه د حکومت کې ځکه په هغه مشخص کسانو کې هیوادونه بیا خپلې ګټې ویلي.
نو په دې صورت کې لکه څنګه چې تاسو ویلي چې هر څوک خپلې ګټې ګوري او تاسو ویلي چې ولس بیا هم نظر دی چې د پخوانی حکومت یا ځنې کسان دي نیوي، نو طالبان خو په دې باندې پوهیږي چې پوهیږي، نو طالبان باید داسې یو کارو کې چې دغه د ولس اراده خو تمثیل شي کنه. دلته خو ډېرې لارې دي، نه انتخابات مني او نه هم لویه جرګه، او تر اوسه په دې برخه کې هیڅ نه دی ویل شوی چې دوی کوم اقدام کوي په دې برخه کې. نه کوي لویه جرګه راغوړي، دا د ولس اراده څنګه باید معلومه شي؟ دا خو طالبانو ته افغانانو ته دنیا ته ګټه کوي. که د ولس اراده معلومه شي، اول ته یو د حکومت رشي، خو به په ټول اعتراضونه به رفع شي کنه. نو طالبان ولې اقدام نه کوي برخه کې؟ هغه بله
لپاره مرغ طالبان د طالبان ته ټول لوی سوزه هم نه، یعنی طالبانو به ډیر زیات محبوبیت پیدا کړی وای ک چې د دوی راغلی وای او درا تخت سره سم هم دغه یو تمثیلی کړی وای چې ک هغه ډول انتخابات چې دیموکراتیک انتخابات دي دغه لپاره اسانتیا زمينه نو مسایله حد اقل یو د لوی جرګې تمثیل سوی وای. زه فکر کوم د ملاتړ دې تر لاسه کاو. دلته یو بحث دا دی چې طالبانو شل کاله جګړه کړې ده، په دې کې شک نشته. هغه جګړه یې د قدرت د ترلاسه کولو لپاره کړې ده، نور هیڅ بحث نشته. دلته د اشغال مسایل غسلای چې دوی کاري هغه موږ ولیدل چې نن هم دوی غواړي چې د امریکا سره ښه روابط ولري، او د بهرنیو چارو مهینه عباس ثانګزای چې راغلی ډېر وخت نشته. زه نه پوهېږم چې اوس هم دوی په خپل دنده دی که نه. د راتګ سره سم ویل چې دوی ضرورت لري چې امریکا د بیرته افغانستان ته راشي. نو د دوی یو بحث د محرومیت دی چې شل کاله دوی محرومه پاتې شوي او قدرت یو دم ترلاسه کوي، او دوی په هیڅ عنوان نه غواړي چې دا قدرت د چا ته شریکي. دوم بحث دا دی چې دوی په اوایلو کې تر اوسه پورې ډېر زیات نفوس چې پر دوی باندې و، د پاکستان نفوس و، او پاکستان تر هغو پورې چې هغه ډول چې خپلې ګټې ونه ګوري دوی ته یې د ډېر څه اجازه ونه کړه. او درېیم بحث بیا دا دی چې د ظرفیتونو بحث دی، د انتخاباتو په تاګ یا د افغان ولس استازیتوب کول یا دغسې تمثیل کول چې د افغانانو رایه په هغه کې شامله یا لویه جرګه په هغه کې وي، هغه ځانګړی ظرفیت غواړي. هغه په طالبانو کې تر ډېره بریده زه نه وینم چې دوی دې وتوانېږي، چې دوی اصلا په دې باور نه دي. یو لوی شی چې دوی راخیستی دی هغه اسلامي بحث دی، او دوی وایي چې بس دغه ټوله دنیا باید یو اسلامي خلافت وي او مشرتابه یې باید د افغانستان د طالبانو امیر المؤمنین وي، چې دا د نن سبا په دنیا کې په یو کور کې لا دا نه منل کېږي. افغانستان او بیا سیمو بیا نړۍ خو څه کوي؟ دغه درې لاملونه دي چې طالبان نه دي توانېدلي چې د خلکو د رای تمثیل دي وکړي.
تشکر آقای آزاد. جناب آقای پویش، آن چی گفته آمد و آن چی شما فرمودین پیشتر که خب طالبان بعد از 20 سال جنگ وقت قدرت گرفتن، و آقای آزاد هم به این مسئله تاکید کردن، به هیچ وجه نمیخواهند که امارت اسلامی را که ایجاد کردن از دستشان بره، و از طرف هم ایالات متحده و همین شرکای ایالات متحده و در مجموع بالاخره جهان هم مصرانه تاکید میکنن بر خواهشات خود. در چنین حالته، در حالی که بر طالبان به گفته شما یه خط قرمز است و که از آنچه خواستن و آنچه چوکات بندی کردن هم فراتر بودن، پس رای حل چی میشه؟ آیا موجودیت داعش و یا هم گروه های تروریستی در داخل افغانستان و گسترش از اونا در ماهای آینده با آمدن بهار و تابستان، آیا یک بهانه‌ای را برای نیروهای خارجی خواهد داد تا دوباره به افغانستان داخل شوند و احیانا به شکل قدرت از طالبان بگیرند؟
داعش من تصور نمی‌کنم، به دلیل از اینکه داعش می‌فهمیم فقط جاهای رشد می‌کنه که در اونجا زمینه‌های مذهبی کم و بستر ایدئولوژیک شفراهان میاره اونا وجود داشته باشه، که مسئله وهابیت است. در مناطق از افغانستان ما داعش را چه در بدخشان بود چه در قسمت های دیگه داشتیم که عمدتاً گرایشات سلفی در اونجا وجود داشت و داعش دانست در اونجا رونق پیدا کنه. در این صورت مذهب حنفی اصولا با داعش سازگار نیست، اما خود طالبا در صورتی که از خود انعطاف نسبی نشان ندن، چه در قسمت مسئله زنان و چه در قسمت ایجاد یک حکومتی که به نوع نمایندگی کنه از مردم افغانستان، ممکن است که در حکومت داری ناکام شوند از یک سو، و از سوی دیگه خطر جمع شدن گروه های تروریستی در افغانستان و همچنین خود افغانستان رادیکالیزه شدن یا افراطی شدن وجود داره. شما تصورش بکنین، ما در سال 2001 افغانستان بسیار بسیار رادیکالیزه شده بود در چند سال حکومت طالب و همی حالا که طالب ها افغانستان گرفتن، روند افرادگرا شدن مردم عادی، خصوصا نسل جوان و خصوصا نسل که توسط طالب و سیستم نظام آموزشی جدید برینواش خواهد شد، شسوشی نسلی خواهد شد، این یک خطر بسیار جدی. احتمال داره که اگر طالبان ناکام شوند حکومتداری خود و نتوانند انعطاف لازم را برای پذیرفته شدن توسط جامعه جهانی از خود نشان بدن، از یک طرف که منجر به افزایش مواد مخدر، افزایش ناامنی و ناکامی عمومی در ارائه خدمات به مردم میشه از یک طرف، و از طرف دیگه باعث ظهور گروه های تروریستی منطقی و برمیل و رشد از جوا به داخل افغانستان و همچنین افزایش افرادگرایی در داخل جامعه افغانی خواهد شد. در اون صورت احتمال داره که جامعه جهانی پس تصمیم بگیره که افغانستان بیایم، و این البته بسیار زیاد به داینامیزم سیاسی داخلی امریکا هم بستگی داره که در انتخابات سال 2024 چه کسی و از کدام حزب در رأس قدرت قرار خواهد گرفت. در صورتی که طبیعی است کسایی هستن که اگر اونا حکومت رو در امریکا ریاست جمهوری رو بگیرن، احتمال از این که اقدام بکنن در قبال افغانستان شاید یک شیوه متفاوت بسیار زیاد است، و در این حال در صورتی که انزوا طلب ها یا ریلیت ها اینا قدرت رو دوباره به دست بگیرن در امریکا، در صورت احتمال از این که حتی علمی طالب شکست برده و طالب ناکام رو هم قبول بکنن وجود داره. بنابراین بستگی داره به داینامیزم سیاسی داخلی امریکا به صورت مشخص، و همچنین به اینکه طالبا و فرایندهای داخلی افغانستان چطور پیش میرن.
مارش محترم، تاسی سوای پدی برخه که یو دری دقیقی وقت تاسی تلرو.
مننه
زد
تقریبا بخفل نظر من دیگه هم تاکید کوم
که طالبان تغییر نکی، سوال هم داو کنه آصفی صاحب مخکی ولی که طالبان تغییر نکی نو څه فکر کوي چې څه پیخیږي؟ سوال دا دی چې که حالات خراب شي دغه امریکا یا ناتو یا قوتونه بیرته افغانستان ته ننوځي، د دې احتمال ویني د دنیا د ټولو اقتصادي حالاتو پر وړاندې؟
د مام دا خبره وه، زه تاکید په دې کوم چې کنټرول اوس هم د بل چا په لاس کې، د امریکا د ښار په لاس کې ده. تقریبا یو فرق په دې کې راغلی چې مجریتوب پاکستان سره و، پاکستان باندې اوس غرب او امریکا لږ بې اعتماده شوي دي چین په مسایلو کې، تاته مداخله کوي. دغه کنټرول زیاتره تقریبا قطر ته او یو څه برخه ترکیې ته ورځي، نور همدوی خپل دا کنټرول په لاس کې اخلي. ننوتل جدي بېرته راسته خو دا خپله چې هوایي ډګرو کنټرول دوی ته په لاس کې ورکوي، مطلق کنټرول د افغانستان دوی په لاس کې ده. دوی کنټرول څوک ځي، څوک راځي، څه رقم مواد راځي، څه رقم مواد وړل کېږي، دا نه بیا هم افغانان په دې وزنه کېږي. او راغلو تغییر د طالبانو ته، طالبان وضعیت چې موږ ګورو چې څه پاتې په دې باندې ښه پېږي، په دولتداري پارت باندې خبرې داخله پېږي چې موږ څه کوو، پېږي چې ولې مثلا دغه مشکلات خلکو ته جوړ کړي دي، یا دوی په دې پېږي چې غرب مثلا راځي موږ ته هدایت راکوي چې دا کار وکړه، دا مه کوه چې ملت ورځ په ورځ موږ نه فاصله اخلي. فاصله اخیستل خپله معنا دا ده، د ښکېلاک همدا فلسفه ده چې ملت دولت به په ملت تکیه ونه کړي، ملت باید له دولت نه متنفر شي چې هر وخت زمینه تغییر ته مساعده شي. دغه شرایط و حالات چې موږ ګورو موږ په دې کې نو ته تغییر خامخا راولي. دا نو چې طالب سره ګډ یو حکومت وځي، لکه څنګه چې په دوه کې همدا قرارداد پروتوکول کړی و چې راتلونکی حکومت به د طالبانو او جمع د پخواني چارواکو مفسدینو خوله یادوي، هغوی سره به یو ځای یو موقت حکومت جوړي چې متاسفانه هغوی سره تغییرات پکې راغلل. مخکېنی دولت هم یو څه لږله او کار پکې وکړو دیم، او د طالبانو بعضې احساساتي برخوردونه و د بل حالت سره اوس ما هم دا په اطمینان درته وایم چې د افغانستان وضعیت بیا ټول لنډ ده، دوی خپله د غرب خوانه اداره کوي که نه وایي خپله د طالبان افغانان دي پېږي چې به څه رقم سوجود وي، دوی پېږي چې به دلته یو نظامنامه او اصولنامه او قانون اساسي به موجود وي، دوی په دې باندې پېږي چې یو ولسي ملاتړ به موږ ولرو، ادارات به په څه رقم استفال شي، نو مسلکي کسانه پروسې پالیسي پروګرامونه دی حتی په شپږ میاشتو کې کول خپل زیرمونه استفاده وکړي، ځکه اجازه ورته څنګه کوي چې خپل حساب نه خپل اوبه نشي بهر اولای تقریبا دا ټول مسایل دي کولای شي چې کونه څه اجازه ورته نه څه څه دا کار وکړي. دا حالت کوم ټول بند پاتې دا په خاني چارواکو سره څه کې یو دي څه کې اطلاعاتي حکومت جوړیږي درمګړی کثر دي دا نه په موضوع د اورسته خبري
خا او وګورو چې نجیب آزاد صاحب څه وایي. نو د حل لار څه ده؟ د غټول حالات خو سیدل شول یو دوه دقیقې درې دقیقې ساسي او موږ غشان موږ غوړو د پوسټ به اخیری تحلیل پام دی اخر دوه دقیقو کې واوري. مهرباني وکړئ آزاد صاحب.
په دې کې هیڅ شک نشته، نه یوازې افغانستان، د افغانستان په څیر هر هیواد دغه تصمیم لپاره مرغه نور خلق نشي نور هوادونی شي او د تیرو تقریبا سلوی سکلو را پدی خود افغانستان ده سیاسی ساختار او د افغانستان کې هر ډول فعالیت تصامیم له افغانستان د پولو څخه د باندې نیول شوی دی. د افغانستان اوسنی وضعیت تک راسو هیڅ امکان نه لري چې همدغه سي لکه څنګه چې طالبان وس د حکومتداري او دولتداري تمثیل کوي همدا د ادامه عمومي په هیڅ عنوان نه. او طالبان هم په دې باندې پوهیږي چې دغه ډول ادامه مملي سختي لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه چې د دوی خپل صفوف څخه خلک دغه تشتي چلته معاشات نشته نو یو ډېر لوی اقتصادي بحران سره مخ دي. طالبان چې د حکومتداري تر ټولو مهم برخه اقتصاد ده فشار به فوق العاده وارد شوي دي. زه فکر کوم چې هغه ډول به نه وي لکه په تېر ځل چې امریکایان ډول افغانستان ته راغلل یا بهرني پوځونه راغلل هغه چې ګراوند بوټس آن د ګراوند ورته وایي هغه ډول به نه وي. لاکن مداخلې به وي مداخلې په دې معنا چې ډیپلوماتیک فشارونه فوق العاده وارد شوي دي او ممکن یوه نړیواله ناسته وسي د بون په څیر که ژر وي که له ځنډه وي او بیا د افغانستان سیاسي ساختار کې بدلون راشي ممکن یو داسې ساختار رامنځته شي لکه د قطر چې هغه هم نیمه دیموکراسي وي پکې او هم طالبان پکې خوشحاله وي.
تشکر از شما.
مننه تاسو نازاتم.
در لحظات آخر برنامه جناب آقای پوهش با آنچه گفته آمد به نظر شما در حال حاضر توپ در جناح کی هست؟ آیا جهان نظارگر است که طالبان چی عمل چی راه را انتخاب میکنن میگزینن و یا که طالبان منتظر هستند تا جهان برشان چی چیز سرنوشت را رقم بزنه؟ بفرمایید.
بدون شک توپ میدان طالبان است و طالبان گزینه ها و آپشن های متعدد پیش رویشان هست که اونا رو میتونن انتخاب بکنن و به وسیل انتخاب از جوا در واقع هم باعث نمو تثبیت جایگاه و اداره و نظام خود شوند و هم ای که افغانستان را از بحران که افغانستان با رنج میبره مواجه است نجات بدن. جامعه جهانی طبیعتا به فشارهای خود بر طالبا ادامه خواهد داد به صورت قطع، خصوصا در رأس ایالات متحده آمریکا، هم در عرصه دیپلماتیک هم در عرصه اقتصادی. و اگر در نهایت در ماها یا سالهای آینده وضعیت بهبود پیدا نکنه در عرصه نظامی تا ای که طالبا مجبور بشن در رفتار خود تغییر بیارن. اگر این فرصت که به طالبا بوجود آمده اونا از این فرصت استفاده نکنن طبیعی است که از این افتا گذاف مردم افغانستان در قسمت اول با خان پرداخت و در قسمت دوم خود طالبا و افغانستان وارد یک مرحله طولانی از بی‌ثباتی جنگ فقر و ناکامی اقتصادی خواهد شد که در واقع هیچ کس طرفدار از اون نیست.
و بخی پشت محترم دغه نظامی دوباره مداخله خبره چی کیږي دول دول نظریات ورکول کیږي چې امریکا به داسي وکي امریکا به د دې نظامی قوت نه خار وخت لیدا تاسو څه فکر کوی؟
د گزینه ها آپشن های متعدد وجود داره. یک آپشن است که در داخل ایالات متحده آمریکا برخی از گروه ها و خصوصا در داخل سنا شدیدن طرفدار از این هستند که از جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود و یا عبدالله صالح و یا گروه های نظامی دیگه در داخل افغانستان حمایت صورت بگیره و در صورت که امی داینامیک و امی ترتیب ادامه پیدا کنه و اینا بتانن با تغییراتی که شما میفهمید در ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا بیایه اینا بتانن جناح خود قوی تر بسازن در صورت امکان عمل شدن از او بسیار زیاد است. و آپشن و گزینه دوم ایست که در صورتی که وارد مرحله بشن امریکایی ها که گزینه دیپلماتیک یا فشارهای اقتصادی نتیجه نده و مجبور بشن وارد مرحله نظامی بشن امکان داره که از عملیات های نظامی هدفمند از بمباردمان های هوایی و یا از با اعزام نیروهای کماندو که سریعا عمل بکنن و پس و امریکا بیاین و پایگاه امریکا در منطقه بازگردن اینا دست بزنن که در اون صورت بدون بازگشت به گذشته و بدون اعزام نیرو به صورت دائمی در پایگاه در داخل افغانستان اونا میتونن به برخی از اهداف نظامی و تاکتیکی خود دست پیدا کنن. اینا کلن تحت مطالعه هست اما بستگی داره که طالبان چطور پاسخ میدن و بازم گفتم بستگی داره که فرایندهای سیاسی در درون داخل امریکا چطور پیش میره.
یعنی دا باید طالبان همزان سره فکر وکړي چې اوس خود دوی دغه وسلې او ملک او قدرت او ټول د دوی په لاس کې دي که چیرې دا فیصله کیږي نو بیا امداد مقاومت دلې یا نور دلې داسې تقویه کیږي چې د دوی ټول حکومت هغه کې.
تشکر. تشکر از هر سه مهمان محترم، جناب آقای پویش، آقای نجیب آزاد و جناب آقای عزیز مارج که دعوت ما را پذیرفتند و در برنامه رک و راست سپین خبر نظر خود با ما و شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا قسمت کردند. وقت خوشی بر همه شما آرزو میکنیم.
مننه درنوریدونکو پمخمخه.